دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې ولسی جرګه نن په دې بحث کوي چې په حکومت باندې څه ډول فشار راوړي څو نوې کابینه زر تر سره اعلان کړي. همدارنګه نن د جدي یا مرغومي د میاشتې شپږمه نیټه ده. د هغه ورځ ده چې 25 کاله مخکې په همدې ورځ افغانستان ته روسان راغلل او شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. د دغه یرغل بدی خاطرې لا هم د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. په دې اړه یو مفصل ریپورت لرو، خو پیل خبرونه کوو. حمید عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
ټاکل شوی چې ولسی جرګه نن د ملي وحدت حکومت د کابینې د ځان له امله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي بحث وکړي. چارواکی وایي د افغانستان د لوګر ولایت په یوه کلي د ناټو د هوایي برید له امله درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې فعالان وایي د سوریې هوایي ځواک د اسلامي دولت تر واک لاندې دوه سیمو باندې بمباریو کې له 500 زیات کسان وژلي دي. پورا خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې ولسی جرګه نن د ملي وحدت حکومت د کابینې د ځان له امله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي بحث وکړي. له دې مخکې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي، خو دا ضرب الاجل هم نن پوره شو او نوې کابینه نه ده اعلان شوې. ځینو وکیلانو د کابینې د ځان له امله عمومي غونډې ته د جمهور رئیس اشرف غنی د استیضا خبره هم کړې. خو د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس ښاغلی عبدالقادر وطن دوست ځاځي ازادۍ راډیو سره خبرو کوي ویل ولسی جرګه په داسې یو حالت کې د جمهور رئیس د استیضا صلاحیت نه لري. چارواکي وایي د افغانستان د لوګر ولایت په یوه کلي د ناټو د هوایي برید له امله درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش وایي دا هوایي برید د جمعې په سهار د ابجوش په کلي شوی دی. درویش زیاته کړه د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو ویلي چې په برید کې وژل شوي کسان طالب وسلوال دي، خو د سیمې خلکو دوی ته ویلي چې د پیښې قربانیان هغه ملکیان و چې له کوچیانو څخه یې خپلې ځمکې ساتلې. د پیښې د څېړلو په مقصد سیمې ته یو هیات استول شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 میلادي کال نړۍ جام سیالیو لپاره د تیاریو په لړ کې د جنوري په 8مه په عربي متحده اماراتو کې د ایرلند او سکاتلند له ټیمونو سره د 500 اوورونو څلور لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسول فرید اوتاک ازادۍ راډیو سره خبرو کوي ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نړیوال جام سیالیو مخکې استرالیا ته لاړ شي تر څو د سیمې له اقلیم سره عادت شي او په سیالیو کې ښه وځلیږي. ښاغلی اوتاک د لوبغاړو د تیاریو په اړه وایي
افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبغاړو لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي دي. سفیر اصحاب د افغانستان کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانوي او همداشان عمومي رئیس نسیم الله دانش د لوبغاړو سره لیدنه وکړه او د لوړو مهارتونو د مدیر سره هم په دې برخه کې خبرې شوې تر څو یو ښه پروګرام نور تازه پروګرام ولرو د نړیوال جام د تیاری لپاره چې دغه پروګرام به انشاءالله زموږ لپاره ډېر ګټور ثابت شي.
ټاکل شوی چې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د 2015 میلادي کال په فبروري میاشت کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. او دا هم نړیوال خبرونه. فعالان وایي د سوریې هوایي ځواک د اسلامي دولت تر واک لاندې دوه سیمو باندې بمباریو کې د دوه ورځو موده کې له 500 زیات کسان وژل دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی د جمعې په ورځ ویل د شمالي ولایت حلب د الباب او قباسین پر خارګوټو هوایي حملو کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. دا ډله وایي حملې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې وې. د سوریې د حالاتو د څار یوې بلې ډلې هم د دې هوایي بمباریو راپورونه خپاره کړي او هغه ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړي چې د دوی په وینا د بمباریو پر مهال اخیستل شوي دي. د سوریې حکومت په دې وروستیو کې د اسلامي دولت او یاغیانو تر واک لاندې سیمو باندې بمباری زیاتې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي متحده ایالات دا غو راپورونو په اړه اندېښمن دي چې وایي د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزاد اروپا د آزادي څانګې پر دفتر پولیسو یرغل کړی دی. د دغه چارواکي چې د نامه له ښودلو یې ډډه کړې وویل موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې وایي په باکو کې د آزادې اروپا د دفتر کارکوونکي په خپلو خونو کې بند ساتل شوي او د پولیسو لخوا د هغوی د دفتر د لټون پر مهال ورڅخه پوښتنې شوي دي. تحقیق کوونکي او وسلوال پولیس د جمعې په ورځ په باکو کې د آزادې اروپا د آزادۍ څنګه دفتر ته ننوتل، د کارکوونکو کمپیوټرونه یې ضبط کړل او هغوی د څو ساعتونو لپاره د کار په خونو کې بند وساتل. تحقیق کوونکي وایي د آزادۍ څنګه پر دفتر د یرغل له بهر څخه د تمویلیدونکو مؤسسو د پرله پسې څیړنو عادي جریان دی. دا دفتر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تمویلیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په آذربایجان غږ کړی چې د خبري رسنیو د ساتنې په اړه د نړیوال تعهد پر اساس دی شفافه څیړنه وکړي. اوکراین او روس پلو بلتون غوښتونکو د ابتدایي سوله د شرایط له مخې چې معامله یې د دسمبر په 24مه په مینسک کې لاسلیک شوې وه بندیان تبادله کړل. د روسیې خبري رسنۍ وویل دا بندیان د جمعې په ورځ د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمې دونیتسک د شمال په 1.5 کیلومتره کې تبادله شول. تمه وه چې په دې معامله کې به د وسلوالو د 220 زیات بندیان او شاوخوا 150 تنه حکومتي عسکر تبادله شي. د اوکراین امنیتي چارواکي وایي له بلتون غوښتونکو سره لا هم د 2500 عسکر بندیان دي. له دې مخکې چارواکو په بلاروس کې ویلي وه د اوکراین د حکومت او بلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د خبرو اصلي پړاو چې د جمعې ورځ ورته ټاکل شوی و لغوه شوی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پوځ نوی دکتورین یا کړنلاره لاسلیک کړه او د کرملین هغه ادعا یې منعکسه کړه چې وایي لویدیځ هیوادونه په اوکراین کې د یوې کودتا ملاتړ کوي. کرملین د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وه جمهور رئیس پوتین د پوځ نوی کړنلاره لاسلیک کړه او پکې راغلي چې روسي ځواکونه د هغو بهرنیو هیوادونو له خوا تر ګواښ لاندې دي چې د خپلو ګټو په مقصد د روسیې د پولو په اوږدو کې دښمن حکومتونه جوړوي. په دې نوي سند کې پر مسکو باندې د اروپایي اتحادیې او امریکا د بندیزونو په ګډون د اوکراین د بحران د نورو اړخونو په اړه هم څرګندونې شوي دي. د روسیې په نویو پوځي دکتورونو کې دا هم ویل شوي چې د روسیې فدراسیون پر وړاندې د بهرنیو حکومتونو او سازمانونو او د هغوی د متحدانو لخوا خطرونه رامنځته شوي دي. اوکراین د امنیتي دلایلو له امله له روسیې سره یو ځای شوي کریمیا ته د بسونو او ترینونو خدمتونه بند کړي دي. د اوکراین د ترینونو دولتي ادارې دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې روسیې لس ورځې وړاندې وویل د ټکټونو د لږې تقاضا له امله کریمیا ته د ترینونو خدمتونه بند کړي دي. په یوې جلا پریکړه کې د اوکراین د عامه خدمتونو وزارت د بسونو کمپنیو ته امر کړی چې د جمعې له ورځې څخه د کریمیا ته د بسونو خدمتونه بند کړي. د دې خدمتونو په بندولو سره د کریمیا د ټاپو وزمې 2.3 میلیونه اوسیدونکي به اوکراین ته د ځمکې له لارې په موټرو کې او یا هم د زړې سمندري لارې په کښتیو کې سفر کوي. د روسیې هوایي چلند د کریمیا مرکزي ښار سیمفروپول ته الوتنې لري خو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو له امله د روسیې هوایي شرکتونه له بیمې او د تخنیکي مرستو خدمتونو نه محروم دي. پینال کې روسی چارواکو اوکراین ملامت کړی چې کریمیا ته د برېښنا جریان د جمعې په ورځ بند کړی او دا په یوې اونۍ کې دوهم ځل ده چې کیف دا کار کوي. د چهارشنبې په ورځ د برېښنا د جریان د بندېدو له امله ټوله کریمیا کې تپه تیاره وه او اوکراینی چارواکو ویلي چې په سیمه کې د برېښنا د زیات لګښت له امله جریان بند شوی دی. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ویلي چې د ملي وحدت په حکومت باندې به فشارونه زیات کړي تر څو هر څومره ځل چې ممکن وي نوی کابینه اعلان کړي. ځینې وکیلانو د ولسمشر د استضاع خبره هم کړې ده خو عبدالقادر وطن دوست چې د ولسی جرګې وکیل دی وایي چې ولسی جرګه دا صلاحیت نه لري.
غیر له دې نه موږ صلاحیت ولسی جرګه دا صلاحیت نه لري چې چوپړ رئیس راغوړي او ادارې کې او دا د ټولو ولسی جرګې فیصله نه ده. دا د یو شخص نظر ده. او
په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې ولسمشر اشرف غنی د خپل نوي حکومت پر ډیپلوماسي جدي کار پیل کړی دی او هڅه کوي چې د سیمایزو قدرتونو سره په تفاهم په افغانستان کې د سولې لپاره نوي حل ځلې پیل کړي. کونړ او مزار شریف ته ځو او له خپل خبري اعلانو د سیمې تازه حال مخلو. او نن د جدي مرغومي شپږم د پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د يرغل 15 دیر شمه کلی زده. په همدې ورځ ببرک کارمل چې د روسانو لخوا واک ته ورسید وویل
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان به مناسبت
که هم روسان لا افغانستان نه په ماتې ووتل خو په افغانستان کې ګڼې ورانی ویجاړې پرېښودی چې خلک لا هم خاطرې لري. په دې اړه به یو مفصل رپورټ درته واورو. په دې مهم خبرو چې په تایلند کې د چوپتیا په غوره کولو د آسیا په ګڼ شمېر هیوادونو کې د 2004 کال د تسونامي د قربانیانو یاد تازه شو. ساینس او ټکنالوژي او ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم په همدې یو صد کې اوریدل شي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو ویلي وو چې د ملي وحدت حکومت باندې به فشارونه زیات کړي څو هر څومره زر چې ممکنه وي نوې کابینه ملي شورا ته معرفي کړي. ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت ته د جمعې تر ورځې وخت ورکړی چې کابینه دوی ته ور وپیژني، خو دا نیټه تېره شوه او د کابینې درک لا هم نشته. ځینې وکیلانو دا هم ویلي وو که چېرې د کابینې معرفي کېدل وځنډول شي ولسي جرګه به ولسمشر د استضاع په اړه پرېکړه وکړي. د مسلې تفصیل به د جان اقا لکوزي په رپورټ کې واورو.
ټاکل شوی چې ولسی جرګه نن د ملي وحدت حکومت د کابینې د ځنډ له امله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي بحث وکړي. له دې مخکې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي، خو دا مهلت یې ازر بوله جل هم نن پوره شو او د کابینې څرک نه دی لګېدلی. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوز ځازي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د شنبې د ورځې جلسه کې به د ملي وحدت حکومت باندې د فشارونو پر لارو چارو او څرنګوالي بحث وشي. حکومت ته مو د اونۍ تر پایه وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د شنبې په ورځ وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړای شي تر سبا پورې کابینه معرفي کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړو خبري رسنیو سره خبرو کې ویلي که د ملي وحدت حکومت له دې زیات د کابینې په ټاکلو کې ځنډ راولي ولسي جرګه به د افغانستان جمهور رئیس په رسمي ډول غونډې ته استیضا کړي. خو د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس ښاغلي وطندوز ځازي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه وویل ملي شورا د جمهور رئیس د استیضا صلاحیت نه لري. ولسي جرګه د افغانستان د اساسي قانون د 96 مادې پر اساس هغه وخت جمهور رئیس استیضا کولای شي چې په ملي خیانت متهم شي. د زیاته کړه جمهور رئیس اشرف غنی ملي خیانت نه ده کړی چې ولسي جرګې ته احضار شي.
د اساسي قانون مطابق د 96 مادې مطابق موږ جمهور رئیس هغه وخت راغوښتلی شو ادارولی شو چې هغې نه خاصه ملي خیانت او یو کوم مشهود جرم یې کړی. نو غیر له دېنه موږ صلاحیت ولسي جرګه دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس راغوړي او ازاري کړي، او دا د ټولو ولسي جرګې فیصله نه ده. دا د یو شخص نظر ده او هغه حیاتي اداري دی، هر وکیل هغوی شخصي نظر دی. تر اوسه پورې ټولې ولسي جرګې په دې اړه باندې هېڅ نوی کومه فیصله نه ده کړې.
د نوې کابینې لپاره د ولسي جرګې فشارونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د جمهور ریاست مقاماتو د پنج شنبې په ورځ وویل جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه هم د کابینې پر سر اختلافات لري. په عین حال کې زیات شمېر افغانان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د نوې کابینې ځنډ د افغانستان په اقتصاد او امنیت ناوړه اغېز کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی د خپل نوي حکومت پر ډیپلوماسۍ جدي کار پیل کړی دی او له سیمایزو قدرتونو سره هم په افغانستان کې د سولې په مقصد د روابطو د سمولو هلې ځلې کوي. د کارپوهانو په باور د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره باید ولسمشر غنی خپل پلان له خلکو سره شریک کړي. د دوی په وینا د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره هیلې شته. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د کارپوهانو په وینا ولسمشر غنی اوس هم له طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې لستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر جاوید لودین ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په بهیر کې جدي فرصتونه ویني. د وویل موږ په لامه له صفر نه کوو. په تیرو څو کلونو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډیر کار کړی دی. موږ له کلونو راهیسې پایلې ته تیار یو، او هغه پایله دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات پیل سي. شاغلی لودین وایي د لوړې له مراسمو وروسته افغان ولسمشر له چین او سعودي څخه غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان خپل نفوذ وکاروي. اسلام آباد ته په خپل لومړي رسمي سفر کې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د قوي پوځ مرکزي دفتر ته ورغی، او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره یې وکتل. لکلونو راهیسې کابل له اسلام آباد غوښتنه کوي چې له طالبانو سره چې له پاکستانه د افغانستان پر خاوره حمله کوي په مذاکراتو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په پېښور کې د دسمبر د 14مې د حمله وروسته چې پکې 150 د کوونکو ووژل شول، پاکستان او افغانستان ژمنه وکړه چې له یو بل سره به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته کوي. خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې آیا پاکستان به پر افغان طالبانو خپل اغیز وکاروي او کنه. د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د مذاکراتو مسؤل موسا خان هوتک وایي چې د طالبانو سره مذاکراتو لږ څه لاره موندلې ده. دی وایي تمه ده د طالبانو او پاکستان استازي او د سولې د عالي شورا غړي به په مذاکراتو کې برخه واخلي. خو د سولې د عالي شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د هیڅ ډول مذاکراتو پلان نشته. د ویل د سولې د مذاکراتو په اړه ټولې اوازې غلط دي، داسې ډول هیڅ مذاکرات نشته. په افغانستان کې د اروپای اتحادیه او ملګرو ملتونو په خوانی سلاکار مایکل سیمپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې کڅه هم ولسمشر غنی د طالبانو سره د مذاکراتو لستونز سره مخامخ دي، لومړی دی باید د مذاکراتو په اړه خپل پلان له خلکو سره شریک کړي.
ازادي راډیو خبر اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. په بلخ او درې نورو شمالي ولایتونو کې د خبريالانو په وړاندې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، او یوازې په تیرو لسو ورځو کې شپږ مورده د تشدد او زور زیاتی موارد د خبريالانو په وړاندې په سرپول، بلخ، جولجان او سمنګانو کې ثبت شوی دی. د ازادي رادیو خبريال په مزار شریف کې مجيب رحمان حبيب زيرا سره د ټلیفون په تماس کې دی. حبيب زيرا صاحب، سهار دې په خیر، خبرونه تستړی مشي. په عمومي توګه ک د افغانستان په شمال ولایتونو کې د ژورنالیستانو په شتو ستون ضرورت وای.
په سر کې سلامونه ان تاسو ته، دا د ټول او دونکو ته څنګه چې تاسو مو ته یادونه وکړه په دې وروستیو کې د خبریالانو له حکومت څخه مرستونه هم په شمال چل شمالي تلور ولایتونو کې لا جوړې باغ چې ځان سره کوله سمندانو کې د دوی په وړاندې د تاسو خل له ځټوالي خبر ورکړي. په شمال کې د خبریالانو د ټولنیز بنسټ د معلوماتو پر اساس چې موږ ترلاسه کړي په تیرو لسو ورځو کې شپږ مورد خبریالان تحدید شوي. په ټوله کې په روان کال کې له شپاړو څخه ډېر خبریالان تحدید شوي، وهل شوي، تکول شوي، او یا هم د دوی وسایل د ثبت وسایل ترې ضبط شوي دي. تحدید یوازې د مخالفینو له لورې نه دی، بلکې په دې تحدیداتو او تاوتریخوالی چې ترسره شوي دي خبریالانو په وړاندې دولتي مقامات او حتی لوړپوړي په ولایت په سطح لوړپوړي چارواکي هم پکې لاس لري. کولای شي چې یا د یو سرپل ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر هم په ځینې مواردو کې خبریالان تحدید کړي، او حتی دې ته هڅوي تر څو خپل کاري ساحه پرېږدي او بل ولایت ته لاړ شي.
د خبريالانو ټولنې د غلطه د خبريالانو د دفاع سازمانونه یا د ولایتونو والیان او نور چارواکي چې د خبريالانو د مسؤلیت او خوندیتوب مسؤلیت لري، په دې برخه کې تر اوسه پورې څه اقدامات کړي دي او خبريالان ترې څه توقعات لري؟
دقیقا من سترنگ شتاس متشاد دلو ده لده سرش خبریان پوران توکی خالی پده شمالی ولتونی که موجود دی، او کلا نا کلا هم ده خبریان لحقون و سکر دفاع بانسکون او یا طولنیز یا طولنیز بانسکون چی دوی لحقون و سکر دفاع پا برخی فعالیت کهوی ده مسائل راپورت کهوی. دوی هم وایی چه موکه حتی دوی ده مخالفین لوری او یا هم ده دولتی شروعکو لوری تحدید کی پده چه ده خبریان لحقون و سکر دلته دفاع تر سره کوي، او ډیری موارد خبریالان شکایت کوي چې د دوی د حقونو څخه د دفاع بنسټونه فند اخلي، بودجه ورته راځي، یا حتی د نړیوالو سازمانونو لخوا خو هغه په ځای نه لګول کېږي او حیف عمل کېږي. اوس مهال هم په بلخ ولایت کې د خبریالانو له حقونو څخه د خوندیتوب یو بنسټ دی چې دا فعالیت کوي. هغوی هم وایي چې کله ناکله کله چې دوی غواړي د خبرونو له حقونو څخه په شماله اخن په بلخ ولایت کې ملاتړ څرګند کړي او یا له هغوی څخه ملاتړ وکړي. حتی دوی هم ګواښل کېږي د په دې ولایت په سطح له چارواکو له لوري.
ډیر زیاته مننه کوو مجیب رحمان حبیب زی او چې له مزار شریف نه په څو شمالي ولایتونو کې د خبريالانو د وضعیت په اړه رپورت راکوو. ویل کېږي چې د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې بلخ، سرپول، جوزجان او سمنګان کې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. یوازې په تیرو لسو ورځو کې د خبريالانو په وړاندې شپږ مورید د زور زیاتی پیښې ثبت شوې دي. البته د یوازینی ولایتونو نه دي، د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزې شته چې خبريالان نشي کولای رپورټونه په وخت او سمه توګه خلکو ته ورسوي. لا کونه نزمک بل خبريال را سره دا ټلیفون په تماس کې دی. روح الله انوري، انوري صاحب خبرونه تستړې مشي دي تاسو سهارنه ریپورت شي موږ درلود. اغه د کډوالو دی دانګام دی ولسوالۍ دی بيزه شو کډوالو د وضعیت په اړه و چې دوی لام برستو تاړ دی لام خپل سي متندستانه شي په دې اړه کده سلند راته وایي. بل همیشه د مرستو په ویش کې یو تشويش د مرستو د غیر عادلانه ویش او د هایفومل کېدو تشويش فوسی. تاسو په سیمه کې چارواکو سره خبرې کړې دي، دلته خو دغه تشويش نشته خلکو سره؟
مننه تاسو ته هم سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم او درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې تر اوسه پورې 1450 کورنۍ د چارواکو په وینا دغلته د خپلو کورونو نه بېځایه شوي دي. اسمار، شیګل، اسدآباد او همدارنګ جلال آباد ته تللي دي. او تاسو ویلې چې د هیفومیل کېدلو کومه ستونزه خو نشته. دلته چې موږ والی سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې موږ د دې لپاره د مرستو د ویش لپاره دوه کمیسیونونه جوړ کړي دي. یو خپل دولتي کمیسیون دی چې کومې مرستې راځي دوی دلته بیرته سپارل کېږي، او بیا بل کمیسیون خپل د انګام د هغه سیمو له قومي مشرانو نه جوړ شوی دی چې کوم بې ځایه شوي دي، کوم خلک په جنګ کې زیانمن شوي دي، د هغوی نه جوړ شوی دی. نو په دغه طریقه باندې دوی دغه ویش پیل کړی دی او چې هیڅ قسم ستونزه به نه پیدا کېږي بکې. او بله مهمه مسله دا دان صاحب چې د اسمان د دانګام په منځ کې کوم سرحد چې دی هلته یو پوسته ده، او په هغې کې دوی د کوم خلک چې بې کوره کېږي د هغوی نومونه لیکي چې څو فامیل دي، څو کسان په دغه فامیل کې، هغه مکمل لیکل کېږي. او کونړ والي وایي چې تر اوسه پورې دغه کوم سرتنام چې شوی دی 1450 کورنۍ حساب شوی دی، او نورې کورنۍ هم کوشش کوي چې د جنګ ساحې ځان نه راوباسي.
انوري صاحب خپله د دانګام د وضعیت په اړه راته ووایي چې دانګام کې اوس دغه محاصره ماته شوې ده، د جګړې وضعیت څنګه دی په عمومي توګه؟ که امنیتي وضعیت د دانګام په اړه راته ووایي.
ان صاحب ما څو شېبې وړاندې د دانګام ولسوال سره خبرې وکړې. هغه وایي چې تیره ورځ او تیره شپه آرام وه، په کې نه دي پېښ شوي، خو محاصره داسې ده چې د قومي مشرانو په هڅو باندې طالبانو دغه کوم کسان چلته ایسارو بند پاتې وو، او غوښتل یې چې د جنګ ساحې څخه ځان راوباسي. هغوی ته لاره ورکړه طالبانو، او په د قومي مشرانو په وینا چې طالبانو خپله په لاسپیکرونو کې د جوماتونو په لاسپیکرونو کې اعلانونه وکړه چې هر څوک وځي وتلی شي، موږ یې مخه نه نیسو. اوس هم طالبان وایي چې هر څوک چې پاتې کېږي هغه د هغوی خوښه ده، او څوک چې ساحې نه وځي هم د هغوی خپله خوښه ده. موږ په چا فشار نه راوړو چې څوک پاتې کېږي څوک نه پاتې کېږي، خو موږ چې څومره معلومات اخیستي د ولسوال او د نورو خلکو نه وو چې بېګا شپه او پرون ورځ آرام وه.
ډیره زیاته مننه کوو روح الله انوري، و چې له کونړ نه د دانګام ولسوالۍ د بې ځایه شو او همدارنګه د دانګام ولایت د امنیتي وضعیت د دانګام ولسوالۍ او بخا د امنیتي وضعیت په اړه خبر راکوو. دا د اسدې رادیو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه بریدونه کړي او د دوی په وینا درنه مرګ ژوبلې ورړولې. چارواکي وایي چې د هواي جنگي الوتکو د جمعې په ورځ ډیورن کرخې ته نږدې په د تاخیلو کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړي و چې په ترڅ کې د پاکستان او طالبانو په ګډون ځینې بارني وسلوال وژل شوي دي. لا پیښور پرې د زبیح الله شفق ریپورت اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد هوایي ځواک د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دوی ته ترانه مرګ ژوبله وخت ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څنګه رسنوي ته ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د جمعې پر ورځ ناوخته افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په داخلو کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې د پاکستان او طالبانو په ګډون ځینې بهرني وسلوال هم وژلي، د هغوی ډېری مرکزونه او د بارودي موادو زیرمې هم له منځه وړي دي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني الوتکو کو په داخلو کې درنه بمباری کړي، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د سانتیو د نشټوالي له امله پکې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای. د پاکستان پوځ وایي چې د هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي او زیاتوي چې په وژل شو کې د پاکستان او طالبانو ځینې مهم قمندانان هم شامل دي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون له 15 مینیټ راهیسې ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات تر هغې وروسته چټک شوي چې پاکستان او طالبانو د رواني میاشت په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې د ماشومانو په ګډون پکې 190 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د پاکستان امنیتي ادارو د هیواد په ډیری ښارونو کې تلاشي عملیات کړي چې په ترڅ کې د سلګونو سختریزه وسلوالو او د هغوی د ملګرو د نیولو خبر ورکوي. پوځ همداراز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم دوی په وزیرستان کې د عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوو ادا کوي، خو د دې هیواد د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي د پوځ ادارو ته په اشاره وایي چې دوی د عملیاتو بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي. دا یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې د مخابراتي شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله خپلواکو او ځایي سرچینو د پوځ د دغې ادا پخلی نه دی کړی.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریدل. سمو غږ لا ازادي رادیو نوري. په سوریه کې د بشري حقوقو یو څارونکو لړۍ ویلي په تیرو درې ورځو کې په دغه هیواد کې 115 ملکیان وژل شوي. دغه برتانیې میشته ډلې د جمعې پر ورځ ویل چې دا ملکیان د سوریې د حکومت لخوا په بمباریو کې وژل شوي. د راپور نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورت کې.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په وینا شپږ ماشومان هم په هغه 115 کسانو کې شامل و چې په تیرو درې ورځو کې په سوریه کې ووژل شو. د بشار الاسد حکومت تر ډیره د سوریه په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې پټن ځایونه په نښه کوي. دغه څارونکو ډله زیاتوي چې په تیرو درې ورځو کې په 400 بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې نورې سیمې هم په نښه شوې دي. شمیرې ښیي چې له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې، د ملکیانو په شمول لږ تر لږه 200,000 کسان وژل شوي دي. د ولسمشر اسد حکومت په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه ډیر کړي دي. په همدې حال کې د هغه اردني پیلوټ برخلیک هم تر اوسه معلوم نه دی چې د چهارشنبې په ورځ د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سو. له هغه راهیسې چې امریکا او عربي متحده اماراتو د دې ډلې په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي، دغه 16-کلن پیلوټ د نړیوال ائتلاف لومړنی کس ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی. د اردن پوځ د جمعې په ورځ وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې الوتکه د اسلامي دولت ډلې لخوا نه ده غورځول سوې. دوی دا هم وایي چې د الوتکې ټوټې او پاتشونو ته لاسرسی نسته او پیلوټ یې هم حاضر نه دی، نو د سقوط د اصلي دلیل په اړه څه نسي ویلی. بلخوا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونه وایي چې امریکا او متحدینو یې د جمعې په ورځ په عراق او سوریه دواړو کې 110 هوایي بریدونه کړي دي. د دغه ائتلاف لخوا په یوه لمی کې ویل سوی د جیټ او لری کنټرولیدونکو الوتکو په بمباریو کې په سوری کې د مخالفینو شپاړس اهداف وشتل سوی چې تمرکز یې تر ډیره کوبانی ښار ته نږدې پر یوه سیمه وو. پنځلس نورې حملې د عراق په الاسد، سنجار، موسل، القائم، بایجی، کرکوک او تل عفار کې سوي دي او په نتیجه کې یې یو راکټي سیستم، موټرونه، تکتیکي سیمې او جنګي مرکزونه تخریب سوي دي. امریکا او نړیوال متحدین د سپتمبر راهیسې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په عراق او سوری کې هوایي عملیات پیل کړي دي. سعودي عربستان، اردن، بحرین او متحده عربي امارات په دې کمپاین کې برخه لري، خو قطر یې یوازې لوجستیکي ملاتړ کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو از اتنیمی بجې شپې یو اربیا پام کوي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا حمیدا هارون عثمان نه ورو.
ټاکل شوی چې ولسی جرګانن د ملي وحدت حکومت د کابینې د ځان لامله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي باس وکړي. چارواکی وای د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په یو کلی د ناټو د وای برید لامل د کسان وژل شوی او 15 نو ټپیان دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 میلادي کال نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاریو په لړ کې د جنوري په اتمه په عربي متحده اماراتو کې د ایرلند او سکاتلند ټیمونو سره مسابقه وکړي. فعالان وای د سوری هوایی ځواک د اسلامي دولت تر واک لاندې دوه سیمو باندې بمباروي کې د دوه ورځو موده کې له 500 زیات کسان وژل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي متحده ایالات دا غوراپورونو په اړه اندېښمن دی چې وایي د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزاد اروپا د آزادي څنګه پر دفتر پولیسو یرغل کړی دی. اوکراین او روس پلاو بیلتون غوښتونکو د ابتدایي سولې د شرایط له مخې چې معامله یې د دسمبر په 24 په مینسک کې لاسلیک شوې بندیان تبادله کړل. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاوز نوې کړنلاره لاسلیک کړه او د کرملین هغه ادعای منعکسه کړه چې وایي لویدیځ هیوادونه په اوکراین کې د یوې کودتا ملاتړ کوي. او د روسي جمهور او اوکراین د امنیتي دلایلو له امله له روسیې سره یو ځای شوي کریمیا ته د بسونو او ترینونو خدمتونه بند کړه.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیل زموږ په پانه کې کتل شي ساده رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پته ده. د جدي شپګما په افغانستان د پوخانی شوروي شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل او راستا کته هم د دغه ورځ څخه شاوخوا 15 ډیر شکاله تیریږي، خو لا هم د افغانستان په ګڼ شمیر سیمو ولایتونو کې د جګړې نخینخانی پاتې او خلک ورنه ترخی خاطرې لري. افغان سیاسي کارپوهان هم د پوخانی حکومتونو غلطو سیاستونو ته په انتقاد سره وایي چې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو او دربدرۍ یوازینی لامل د افغان سیاستونو د افغان سیاستوالو غلط سیاستونه او د بهرنیانو دغه ډول يرغلونه و. اجمل تورمان په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لري. ورپسې د ساينس او ټکنالوژي او د ازادي اوریدونکو پروګرامونه خبري.
په داسې حال کې چې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو لوتلو شاو خوش پګويش کال کېږي، خو لا هم د دغه هیواد په ځینو ولسوالیو او سیمو کې د هغه محل د جګړو او بمباریو نخ نخانی پاتې دي. د دغه کلونو پر محل زرګونه افغانان ووژل شول، مالول شول او مهاجرتونو ته اړ شول. کور کلی وران او باغونو او فصلونو ته هم ور واچول شو. پخوانی جهادي مشران وایي چې په افغانستان کې باید د جدیش پګمه یا د شوروي پوځونو د يرغل ورځ د تل لپاره د وی تورې ورځې په توګه ول منځل شي. افغان جهادي شخصیت سید ساق ګیلانی د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو لخوا افغانانو ته د وخت زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان د نجیب خلکو باندې چې کوم اقتصادي صدمه ورسېده، افغانستان یو زراعتي ملک دی او د افغانستان خلکو په زراعت کې مصروف پاتې شوی دی. چې کله د مهاجر شول خپل کله باندې پری خودله نو د دې زراعت د منځلار دوام د تجارت مساله وا چې یو تعداد زیات افغانان سرمایه‌دار او افغانستان پری خود او د افغانستان نه د باندې سرمایه‌ګذاری وکړه نو دا یو لوی صدمه ده چې تر اوسه پورې د اغه اعاده نشي کېدلی.
د جدیش پګم هغه ورځ ده چې تر ټولو لمړی د وخت جمهور رئیس حفیظ الله امین استوګنځه د تاجبیک مانای د ټانکونو او الوتکو تر برید لاندې راغله. امین وو وشل شو او ببرک کارمل خپل ځان د نوی جمهور رئیس په توګه اعلان کړ.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا، به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم.
شورویان او افغان لاتړی حکومت مجاهدینو ته اشرار او اخوانیان ویل او د نیولو او وژلو لپاره هر چاره تر سره کوله. د کابل جلال آباد په لوی لار په ماهی پر کې د ګوګا منډه د کلی لوټی شوی دیوالونه لا هم د هغه محل د جګړو او بمباریو کیسې کوي. په دې کلی کې چې شاوخوا 300 کورنۍ ژوند کوو اوس ټول 2-3 کور خلک پاتې دي، نور له کلی بي ځای شوی او خای لا هم له پولې هخوا د مهاجرو په کمپونو کې دیروي. د ګوګا منډه د کلی څو تنه اوسیدونکي د پخوانی شوروي ځواکونو د بریدونو زړې خاطرې په زړه کوي.
ایمان نوم معلم رحمت ګل دا روسانو بیا څنګه چل کو په دغه ټانګي کې به دلته کلو شی راوړي نو دوی به مونږ ته غاټ غټ کلو شی راکړي بیا به راته ویلې په پښتو کې به مونږ ته ویلې چې بچیا دا تا مشرور چیرته دا کاکا دی چیرته دا لالا دی چیرته دا خو بیا مونږ نه پیدلو مونږ به تبه 100 روپۍ هم راکړي نو هغه به مرته وخود هغه به چې راوېستل کور نه ولاسونه به پیوتړل او بسترګي به پیوتړل او په موټر کې به واچول بیا به هغه مونږ له وسه پوري پسترګم نه دی لیدل چایا دوی به خارو لاندې کړي دوی به چیرته
خلک مال سره څوک مړو څوک ګړو څوک لاندې څوک به بدل څوک له لګي څوک له تندې خو بعد حالی باندې وکنه بیا لاړو په خپلو پښو دا ماشومان به هم خوځولي وای غره و پر هغه تللی نو
کله محمد مینوم ده د اورسیان په وخت کې راغله مونږ واړه واړه وکنه او دې جنه مونږ یو خر او دې جنه کډه بار لاړو پاکستان ته ما خپل په دې کې در سلو کسې بودله هلته بیچارهګان وتړل ویوشتله د کلی سلو پنځه کسې وشتل.
د پروان ولایت د جبل سراج د پښتې سرخ سیمه بیا د شوروي پوځیانو په وړاندې د افغان مجاهدینو د مبارزو یو شمندې تصویر وړاندې کوي. دلته د شوروي پوځیانو ګڼ شمیر هغه ټانکونه موټرې او جنگي وسایل راټول شوي چې مجاهدینو سره د جګړو پر مهال ویجاړ شوي دي. تر ګوګا منډه وروسته چا دا نه خراکړه او پښتې سرخ ته هم ورخلو. د دې سیمې له څو تنو اوسیدونکو وورو
حتی هیڅ مرچ موټی کې واخستله د روسان مخکیم وغل سلام ترې واخسته او رقم تو په سره موږ وشتل زموږ کور مې تست یا وره کړل موږ ورونا بلارونا سیاسري زموږ شهید کړل
امین الله خان موږ وته چې د سیاسا ویم د کورونا او باټه کورونا تلوشي شو تاندوزې چې وایي مول زموږ واخستله مليونو سره وشتل قتل کړه
آقاونه خوزمان دکمنان و ده دین دکمنان و آقاونه بچه هر وقت راتل زمان کرونه بیلگاواله زمان گمشون بیمراواله آقاونه خود تجاوز در آقالی و دلتا چه زمان خوره بینیشی.
نگده و نیم لک شوروی پوزونه پا دیل لسو ات پندوسم مریز کال که افغانستان تراخدل او بلاخره روز دل نهو کلونو پا دیل لسو وشپیتم مریز کال که در داکتر نجیب الله چه تر ببرک کارمل روز د افغانستان دموکراتیک ګوند وروسته جمهور رئیسو له افغانستان نوتلو ته اړ شول. که څه هم تر ډاکټر نجیب الله وروسته د صبغت الله مجددي، برهان الدین ربانی، د ملا محمد عمر او حامد کرزی حکومتونه هم آرام نول او د اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې هم ناامنۍ ډېرې دي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې دا د همغه ولمبی دي چې تر اوسه نه دی مړی شوی. دوی د پخوانیو حکومتونو له ناسمو سیاستونو نه د انتقاد په ترڅ کې وایي چې یوش میر افغان سیاسیونو تل مدام د بهرنیو تر اخید لاندې لخپلو خلکو خاوري او وطن سره جفا کړی دا او همدا وجره چې افغانستان کله هم د خپلواک هیواد په توګه پرمختګ ونه کړ. افغان سیاسي کارپو عبدالوکیل اټک
د دوشنبه د راډیو نه ببر کارمل بیانیا ورکړل چې دا غي نروسته د روسانو په ټانګ سور افغانستان راغې او دلته د پهیش نوښت ازادي او اسم نه لرل ټول د غي جن الهام اغسته او غي وسره په اړه برخه کې حتی په ملکی برخو کې مشاورین کې نه ویلي مشاورینو په نوم باندې د کی جی بی غړي ناسو
خلک هم وایي د پخوانی شوروي اتحاد ناتړي حکومت چې دوی ته د کور کالی ډوډۍ د برابرولو شعارونه ورکول دا هر څه ورنه واخیستل او لا هم لکه د ګوګا منډه د کلي اوسیدونکي استوګنې ته کور نه لري خوراک ته ډوډۍ او اغوستلو ته جامې. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ. د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ساینسپوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسي شورولو له تکلیفه بېغمه کوي او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښون کړي. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده. دو سوه څلوېښت ډالره بیه پرې ایښې ده او لا پرمختللي ډولونه یې تر دې هم ګران دي. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکي زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا دې د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا د مځکې د رصد کوونکي سپوږمکۍ تیرا د ماموریت د پیل د 15 کالیزې په ویاړ د دې سپوږمکۍ له لوري د مځکې اخیستل شوي عکسونه خپاره کړل. تیرا سپوږمکۍ د 1999 میلادي کال په دسمبر کې د مځکې د عکسونو د اخیستلو او د سمندرونو د څېړلو لپاره فضا ته ولېږل شوه. دا سپوږمکۍ د 15 کلن ماموریت لپاره جوړه شوې وه، خو لا هم د مځکې په مدار کې ګرځي او ناسا ته د مځکې په اړه مهم معلومات لیږي. په 2002 او 2004 میلادي کلونو د اکوا او یوورا په نومونو دوی نورې سپوږمکۍ له تیرا سپوږمکۍ سره یو ځای شوې.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ.
د افغان بسیم شرکت ته سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
آزادی او اوریدونکو.
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام پیلو. په دې پروگرام کې په کندهار کې د پوهنې پر ستونزو خبرې کوو. د دې ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین د پوهنې د پراختیا او تړلو ښوونځیو د خلاصولو لپاره له خلکو خپله غوښتنه مطرح کوي.
راسي داسې ورځ راولو په دې سیمه کې چې یو ښوونځی هم زموږ په سیمه کې بند نه وي، یو مدرسه هم بند نه وي.
په پروګرام کې د اوریدونکو څو نور پیغامونه هم ځای سوي دي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې ورځو کندهار ولایت ته. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د 460 تعلیمي مؤسسو له جملې یوازې 360 فعال دي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره په نیش، غورک، ریګستان او میانشین ولسوالیو کې کوم ښوونځی نه دی فعال. په پیل کې د کندهار د یو اوسیدونکي پیغام اورو.
موږ په مشکل کې استادان لرو، مکاتب لرو، هر څه لرو، ولیالته چې موږ دلته هیڅ درس نه دی موجود. هلدا چې په ښار کې هیڅ مشکل امنیتي مشکل نشته موجود. وزیر صاحبان یا نور دولتي چارواکي وایي چې موږ نن پونتون جوړو، موږ نن عالي موسسه جوړو، اما هلدا چې موږ هیڅ شی نه وینو. زموږ معلم صاحبان بیچارهګان د میاشتې 2000 روپۍ 2500 روپۍ معاش لري، هغوی نشي کولای چې په مکمل ډول خپل درس ته حاضر شي، ځکه چې کارګر د ورځ په مکتب کې تېره کړي نو خپل عیالو بچو ته څه شي ویسي، نو هغه مجبور دي چې یو بل روزګار هم ځانته ویسي. نو دغه زموږ مشکل دی، خصوصا موږ استادان دلته غټ مشکلات لري. دولت فکر نه کوم چې خاص همکاري تر اوسه ورسره کړي.
د محمد شریف په نامه د کندهار یو اوسیدونکي پروګرام ته په خپل رالېږلي ایمیل کې لیکلي چې د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې پلسګونو کوچنیان بې تعلیمه او بې سرنوشته پاتې دي، ځکه د تعلیم سویه ټیټه ده او یا هم ښوونځي ورڅخه زیات لري پراته دي. د اوریدونکي ایمیل وو. د کندهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال وایي هڅه کوي په دې ولایت کې ټول تړلي ښوونځي پرانیزي، خو په دې برخه کې د خلکو د ملاتړ غوښتنه لري. د کندهار د پوهنې ریاست له تدریسي مرستیال محمد ایواز نظری سره محمد صادق رښتینی مرکه کړې ده.
د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال شاغلی محمد یواز نظری، اول خدارت وس چې اوس په ټول کندهار کې څومره ښوونځي لرو، څو خلاص دي او څو تړلي؟
د ټول کندهار په سطح موږ په 15 برنامو کې خپل پروګرام عملي کوو. د هغه په سطح موږ 360 تعلیمي موسسې لرو چې د هغه جملې څخه تقریبا تر 360 پرې خلاص دي او پاتې تقریبا د 100 په شاوخوا کې شپږ جلد تاسیس او بند ښوونځي شامل دي. موږ په دغه شاوخوا کې تر اوسه لږې په اړه تعلیمي موسسې لرو چې موږ د ټولنې د خوځښت لارې پر دې کار کوو او نختای شي تر څو د ټولنی په همکاري او د ټولنی د همکاري د راجذبولو څخه وروسته موږ هغه بیرته د خپل بچانو پر مخ په غسیمو کې خلاص کړو.
لا هم زده کوونکي د ټیټ درسي کیفیت څخه شکایت کوي، په داسې حال کې چې ملیونونه ډالر د ښوونکو پر روزنې او د کتابونو پر چاپ او د غره د ښوونځیو پر جوړېدو مصرف شو.
ټیټ کیفیت د زموږ د اولیتونو څخه دی. زموږ د پروګرامونو په اولیتونو کې قرار لري. موږ خپل پروګرامونه څو کلونه د دې کې چې تاسو ویني چې موږ پر کیفیت باندې کار کوو. کیفیت داسې یو مسله نه ده چې په ورځ به جوړیږي. کیفیت څو منابع او تزورات لري چې پراخ انساني منابع باید موږ په واکه ولرو. دغه تر څنګ باید موږ زموږ مالی منابع پراخ او هر څه موږ موجود ولرو. انساني منابع موږ په مرکزی سطح کې په ولایت مرکز کې راسو. موږ په دې اړوند چیر کولو مشکلات لرو. د لسش کال موږ هیڅ نو مشکل نه لرو. زموږ ښوونکي رښتوی د رښتې پر اساس ټاکل شوی او په خپل رښتو کې پاروند رښتو کې دی. هدي اقل دی څوار لسم ټولګي د درمالمین څخه فارغ ښوونکي موږ لرو. د ولسوالۍ په سطح ته د او زه به تر معلومه ده چې د پولیسوالي کې په خپل د سیمې کډرونه کوي. هم هغه په شهرونو کې ژوند کوي، په شهر کې ژوند کوي، په مرکز کې ژوند کوي، په خپل پولیسوالي کې ژوند نه کوي. نو البته د شونکو په توګه د دې استعمال په خپل پولیسوالي کې مجدانو سکول چې د مجبور کوچ د واسطو واغه پولیسوالي ته چې د درس ورکې تدریس وکي. تر اوسه لا هم موږ د ستونزو سره مشکلات او د ستونزو سره مخامخ اته په ځینو پولیسوالي کې موږ داسې شونکو هم ستچ د نم ټولګي څخه د خپل فارغ دي، د خپل سوي تر نم ټولګي لوړنه. خو په اساس د مجبوریت د دې چیز ما یو شاګرد په کوڅه کې زغلی په درس نه مشغوله. دا مې به تر پر بدل د چې شوونکی تکشین یو سیمپیچا پریال و پیژن یو سیم ته داخل سي، یعنی تر هغه صفر حالت دغه 100% حالت چې شي دا مې به تر پر بدل دي. نو په دې خاطر پر ولسوالۍ کې مشکار کو یو د دې لپاره چې موږ هغه شوونکی چې د ولا سم سیم څخه پاره غنډي او په ولسوالۍ کې سمر سره د کار د دې شوون په توګه تند اجرا کوي. دا غو د پر شش کال موږ د پوهنې وزارت مقام څخه په دغه امر او دغه په ہدایت موږ په ولسوالی کې چې دغه شوون کې لرو په ټولو کې د شپې لی سخت لاسو چې د شپې په لیسه کې به دی د ماپښین د خوا څخه د پس له وخته یا د وخت څخه وروسته به دی وکولی سي چې هلته خپلو زده کړو ته د دې تر څنګ چې د ښوونکي د سهار په دوره کې زموږ سره قراردادي دی به خپلو زده کړو ته مدامه ورکړي. موږ پر هغه موجوده ظرفیت چې موږ یې په ولسوالۍ کې لرو پر هغو کار کوو چې هغه وروزو او په راتلونکي کې دغه سیمې او دغه ولسوالۍ دپاره پخپله دغه سیمې ولسوالۍ ښوونکي موږ ولرو. بلمکتای ښوونکي چې په لوړ معاش سره البته دا د نورو ولایتو څخه راغلي ورونه دي چې زموږ سره همکاره دي موږ مننه ځینې کوو کورودانه یې وایو. هغه زموږ سره ډېر ولسوالۍ ته تللي البته هغه ولسوالۍ ته چې موږ هلته ثانوي زده کړو دوره لرو هلته تللي دي هغه ته څوارلسمه سیم پاته لیسانس کسان هم پکښې کې دي. لابراتوار درسي او عمومي درسي مواد چې موږ په واک لرو د ښار او ولسوالۍ په سطحه د هغه صحیح مدیریت او د هغه په صحیح توګه په کار اچونه دا هم زموږ د پروګرامونو په اولیت کې شمولیت لري.
په ټول کندهار کې د داسې ښوونکو فیصدي څومره ده چې هغه د ولسم څخه فارغ نه وي البته لوړې زده کړې کړي یا در معلمین په سطحه زده کړې کړي؟
تقریبا دا فیصدي تر اویا او فیصدو پر تقریبا دا زموږ فیصدي رسیږي. ما در ټول موږ یوازې په ولسوالۍ کې هغه هم نږدې ولسوالۍ کې شش کال زموږ مشکلات تر ډېره زیاته پرې د حل شوي. په لرې ولسوالۍ کې موږ یوازې دا مشکلات لرو پنځه شپېته اویا فیصده پرې زموږ ښوونکو تقریبا د څوارلسم سمپ او لیسانس په کچه زده کړې کړي دي یعنې د خپلې رشتې په اساس. او بل څه چې په دې برخه کې موږ مثبت لاسته راوړنه لرو هغه دا ده چې موږ نظارت د رشتې پر اساس کړی. مخکې تاسو خبر یاست مخکې نظارت د پوهنې وزارت د نظارت پالیسي په عمومي سطحه تغیر کړی دی. موږ نظارت اوس د رشتې پر اساس دی. مثلا د بیولوژي نظارت کوونکی دی علي اکل چې دی هم د څوارلسم یا لیسانس سند لولري دی ځي د خپلې رشتې اړوند ټولګي په خپلو مربوطه ښوونځیو کې دی نظارت کوي. دی د سیم د اوس ښوونکو تدریس ته کښېني. دی داسې نظارت نه کوي چې دی ولاړ مکتب نورې برخې دی د ښوونکي مستقیمه د ښوونکي وه تدریس ته کښېني. په تدریس کې خلاوي و پیداګوجیکي اصول چې کله یو ښوونکي نه مراتوي او یعنی مراد کړي هغه میتودیک مسایل و او تر څنګ یې د مضمون اړوند مسایل که ښوونکي نه مراتوي یا مشکل پکښې ولري دی هغه نوټوي یا هغه څخه وروسته یوازې د ښوونکي سره دی کښېني د هغه پر حل باندې. یعنی نظارت مخکې دا و زموږ نظارت اوس پالیسي دا ده چې اصلاحي دي. دا اصلاحي نظارت ګټه دا ده چې زموږ ښوونکي صاحبان چې که یو میتودیک او یا پیداګوجیکي مشکل ولري هغه مشکل په ډېره اسانۍ سره ورته حلېږي. هغه مشکل دغه نظارت کوونکي ډېر اسان ورته حلولی سي او د سر کار کوي د سره همکاري کوي. ما وویل چې زموږ پالیسي په عمومي سطحه پر موجوده کدرو چې موږ یې لرو پر دغه کدرو موږ کار کوو چې لا ښې وروزو ظرفیت یې لوړ کړو تر څو دی د وطن د بچیانو د روزنې په برخه کې مؤثر و ښه تمه پایدمن کار وکړي.
د درو ولسوالیو په اړه ویل کېږي چې هیڅ ښوونځي نه لري لکه نیش خوراک او رګستان.
یا نشین کې هم موږ څه نه لرو. دا څلور سره ولسوالۍ دي شیم په نیش کې په غورک کې په کته او په کت موږ د یو سیم په شکل هلته د یو سیم په شکل موږ د ولسوالۍ په مرکز کې خپل خدمات په ابتدایي شکل دوه کال کېږي چې موږ ډېر کار کوو کوشش کوو د ولسونو د خلکو سره هلته په تماس کې سو د خلکو سره تماس مو نیولی دي چې موږ هلته خپل امکانات برابر په نورو ولسوالیو کې هم چنان موږ د ولسوالۍ د شوراګانو سره د محل د مشرانو سره متنفذینو ملا امامانو سره زموږ د ټولنیز خوځښت همکاران ورسره په تماس کې دي. خو متاسفانه به وایي چې موږ تر اوسه نه توانېدلي چې خپل خدمات و دغو ولسوالیو ته وغځوو. په پلان کې هر کال د کمیت د لحاظه چې موږ کوم پلانونه لرو موږ دوه ډوله پلانونه لرو. یو کیفیتي پلانونه دي یو د کمیت د لحاظه چې موږ کوم پلانونه د کمیت د لحاظه په هغه پلانونو کې هر کال زموږ په اولیت کې دا موضوعات شامل دي. متاسفانه به وایو چې ما مخکې وویل چې د ټولنې د ولسونو همکاري ډېره ضرور ده زموږ سره. پوهنه د دوی د بچیانو دپاره یو پروسه ده د دوی د بچیانو د زده کړې دپاره یو پروسه ده. که ولس همکاره نه سي پکښې که موږ هره منابع هم ولرو دغه موته چې مخکې خبرې پرې وکړې لاکن که ولس همکاره نه وي خپل بچی به ښوونځي ته وانستي په هغه ښوونځي او مدرسې ته وانستي په هغه صورت کې هغه ښوونځي او مدرسه هغه اساسي هدف موږ لاسته په هغه کې نه سو راوړلی.
اساسي مشکل څه دی؟
د ټولنې د ولسونو همکاري د همکاري زیاتوالی باید موجود سي. که دا موجود سي زه اطمیناني یم چې بل هیڅ نوې ستونزه به نه وي. که خلک ډېر همکار سي زموږ سره د پوهنې د ریاست سره همکار سي زموږ د کارمندانو سره همکار سي په هغه صورت کې موږ په ډېر اسانۍ سره هلته خپل تعلیمي موسسې د دې د بچیانو پر مخ هر نوې تعلیمي موسسې که دی وغواړي موږ د دې د بچیانو پر مخ د موجوده امکاناتو څخه په استفاده خلاصولی
شو. د ځینو نورو ولسوالیو لکه معروف او ارغسان په اړه خلک شکایت کوي چې هلته مکاتب نشته خو د ښوونکو معاشونه اخیستل کېږي.
د معروف په باب په خاص ډول راسو د ریشام په معروف کې زموږ د نظارت په باب موږ مشکلات مخکې موږ د رسنیو سره دا خبره شریکه کړې موږ هلته ستونزو مشکلات لرو. موږ نظارت کوونکي چې کله ولاړ سي ځینو ساحو ته د غور رسیدګي مشکل لري. د معروف د ولسوالۍ قومي شورا د موجوده ښوونځیو په اړه موږ غوښتنه ځینې کړې ده او هلته کشفي ارګانو څخه موږ دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته په دې اړوند معلومات راکړي ځکه چې زموږ په دقیق ډول دغه سیمې څخه زموږ نظارچیان نظارت په صحیح شکل یې نسي کولی، مشکلات لري، ځینو ساحو ته رسیدګي نسي کولی. چې بیا قومي شورا هغه ښوونځي چې خلاصې دي د هغو په اړه یو سند موږ ته رستولی و، چې قومي شورا او ولسوال د ولسوالۍ و او کشپي ارګانو ټول هغه ښوونځي چې خلاصې وي غیرت خلاصې شولي دي چې دا خلاصې دي رښتیا، او هغه ښوونځي چې بندې وي موږ ډېر ښوونځي هلته بندې هم لرو، تقریبا تجیش په شاوخوا کې ښوونځي بندې دي، غیرت شولي وي چې دا ښوونځي بندې دي. یعنې موږ ته دقیق هغه معلومات دي چې دی راټول کړي وو، د ولس خلکو راټول کړي وو، قومي مشرانو راټول کړي وو، هغه موږ ته رسره شریک کړي چې ما مخکې هم دا سند موږ د رسنیو د همکارانو سره شریک کړي دي. که چیرې ولس په دې برخه کې رښتیا ستونزه ولري، مشکل ولري، زموږ دروازې د ولس پر مخ خلاصې کې دي، کولی شي د پوهنې ریاست سره په تماس کې شي. خاصتا زه د معروف د ولسونو څخه زما غوښتنه دا ده چې زموږ سره د نظارت په باب کې پر همکار واوسیږي، د دې لپاره چې دغه څه ډول مشکلات او ستونزې رامنځته نه شي. که چیرې یو ځای ښوونځي د رښتیاګو موجوده نه ده او زما څخه معاش د مختلفو تاییدونو څخه وروسته راڅخه اخلي او ښوونځي موجوده نه ده، د ولس یو څوک په خبر دی او دا امکانات لري چې تر ما پرې دا خبره ورسي او نه راسي، دلته نو دا معنا دا دی چې سړی خپل ټولنیز مسؤلیت نه دی ادا کړی.
په روان کال کې موږ څو پرله پسې راپورونه درلودل چې مشخصا تاسو په ځینو ولسوالیو کې نوي مکاتب افتتاح کړه، په مجموع کې د دغه ټولو نوو خلاصو مکاتب شمیر څومره و؟
تقریبا موږ په دې تعلیمي کال شروع سره سم ما مخکې در ټوله موږ د کمیت د زیاتوالي پلان چې هغه سیمه کې چې د تعلیم دروازې بندې دي بچیان هلته تعلیم امکانات نه لري او تعلیمي خدمات ته لاسرسی نه لري، بېرته د زده کړې د دروازو خلاصول د دې پرمخ تاسو موږ اولیت دي په هغو سیمو کې. حتی په ښار ته پورې ولسوالۍ ارغنداب کې هم موږ بند مکاتب درلودل چې په پنجوایي کې لرو، په هر ولسوالۍ کې تقریبا زموږ مکاتب چې الحمدلله په ځینو ولسوالیو کې دا شمېر صفر ته راکښته شو. په ارغنداب کې موږ اخیرا نوی مکتب خلاص کړي، خلک یې ډېر همکار دي، تقریبا لس مکاتب موږ په دې تعلیمي کال کې خلاص کړي دي او موږ تقریبا تر اتیاو پورې تر زموږ هغه کلنی ټارګټ دی چې موږ باید ترسره کړو دغه هدف ته رسیدو لپاره. بیا هغه زړې خبرې ته راځم چې ولس 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 بیا هم د ولس همکاري، که د ولس همکاري زما سره نه وي زه هیڅکله دې هدف ته نسم رسیدلی. بیا مې هم دا پلان دی چې پاته بند ښوونځي چې موږ یې لرو په مختلفو ساعاتو کې لرو، دا بند ښوونځي هم خلاصوو، بېرته د دې په همکاري خلاصوو، د خلکو سره د ملا امامانو سره مې دا غوښتنه ده چې راسي همکار سي او راسي داسې ورځ راولو په دې سیمه کې چې یوه ښوونځي هم زموږ په سیمه کې بند نه وي، یوه مدرسه هم بند نه وي، د تعلیم د زده کړې دروازه په مکمل ډول خپل د بچیانو پر مخ خلاصه کړو او یو بچی مناسب سواده او بې زده کړې پاتې نه سي. په کندهار کې موږ خاص تم پولیسو والی کې د څلور پنځو کلو په ساته یو مکتب دی، هغه مکتب ته د لیرو کلو چې اجا مثلا 15 کیلومتر جین لري دا غو ماشومان او ولود هم سیم کې رسیدګی نس کوي. البته موږ مهاجر ټولګي د مکتب کلستر یو سیم پر تخلاصو هغه سیمو کې او د چټکو زده کوم مرداس ماشومان هم لرو په ځینو سیمو کې چې عمرونه تر لاس کاله وشتي دي او په اته شونځي کې دینس شامل دي. دا هغه د فار موږ په هغه سیمو کې د چټکو زده کړو یو سیم برابر وتر سو دی وکولای شي په درې کال کې شپږ سیم په زده کړې وکي او په اته شونځي په سرور سیږي کلستر په اروند شونځي پر سیم کې او مسجد په ساته تاسو په زموږ هر پارت کې وپښتې الحمدلله دا یو اسلامي ټولنه ده، هر پارت کې وپښتې لومړنۍ زده کړې به د مسجد څخه شروع کړي، مولوي صاحب د مسجد به اولنۍ زده کړې ورته شروع کړي. موږ غواړو دغه زده کړې لا قوي سي، دغه د مسجد په سطح چې مولوي صاحب کوم زده کړې ماشوم ته ورکړي دا په ډېر قوي شکل سره سي. زما هیله د مولوي صاحبانو څخه دا ده، د مشرانو سمې دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره همکار او د جی پي پروګرام چې موږ په درو ولسوالیو کې تطبیق کوو ډېر ښه روان دي، په ډنډ دامان او سپین بولدک ولسوالیو کې ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن پروګرام ډېر ښه روان دي. د کلی او د وطن د مشران سره دغه ولسوالۍ ډیر مننه کوم چې په دې برخه کې زموږ سره همکار اوسئ.
د کندهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد ایواز نظری و چې په دې ولایت کې د تعلیم په برخه کې پر پروتو ستونزو خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پروگرام کې د اوریدونکو څو نور پیغامونه هم اوریدلای شئ. لومړی دوه پیغامونه پر تعلیمي ستونزو دي.
زایونه د پکتیکا ولایت د جوړکول سره ښه سره پیغام د جوړکول سره د فونه په امرت کې د ځان امر ته سره د نظر سره کوم زموږ سره د جدي دیال سره درې نه يم کار رئیس زموږ یو ولسوالۍ د خون کې تشکیل کار نه دي د کوون کې اکثره مضمونه بل وسه پاتې دي. د ځنه مې فونه رستا خبر ورکړه چې خطر سره بره هیڅ غوړ نه ور بند کړای زه د فونه د وزارت څخه پکلا کا وختونه کوم چې د رتوی کاري پر د مخنیوي وشي.
زمالالای وردک خبرې کوم د میدان وردک څخه. زما دا غوښتنه ده چې د جنلیسې ته ورده ګولایت کې بيخي ترانسل شوی نه دي. نن چې ترانسل شوی دي، معلمانه ماشوم اخلي، جنکانې کور کې ناست دي. وخت چې د امتحان شي، څه امتحان نه ځنه اخلي. هیڅ درس نشته. مګر دې ماشوم اخلي، هغه خپل جوبو کې چې جنو مکتب ته جنو درس ته متوجه نه دي. یا خدا ماشینه په کټ کې، یا خو مدرسې باندې کې، یا خو ماشینه په کټ کې.
د خوګیاړو نه خبرې کوم، مونږ اشرف غنی نه دا هیله لرو چې دا باید د افغانستان ټولو کارو ته پام وکړو. د وګوره جمعیتو کې په معنی ولیدي دا تال دی جار یو خوام نه مونږ ډېر راتنګ شوي. دا ځوانان ټول روزګار دي، کار نه لري، کسب نه لري، باید کار کسب ورته پیدا شي. وسلام په احترام د ازادۍ راډیو کارکوونکي
زمان غرمک ولسوالی بادغیس ولایت قلیولی د مستخیر وکیل سره ستاسو په تماس کې یم. موږ په ولسوالۍ کې هم چې افغانان نه لرو چې مریضان په شکل دستر شي، او په کلي کې د غلیولی موږ کلینیک نه لرو. مریضان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دولت ځینې مداخله لرو چې موږ ته یو کلینیک پرانیستي. وسلام.
زه د کونړ نه خبرې کوم. زما د تش په نامه د صحت عامه، وزارت صحت عامه نه بلکې اموات و امراض عامه څخه دا خواهش دی چې دا دوا پاکستان نه بلکې د ایران او د دوا هم بې کیفیته ده. غواړم چې دوا د جرمني او د انګلستان او د امریکې څخه په خوافشان خریداري وکړي، او هسې ولس ته دې آنې او بانې نه کوي. وسلام.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو ووریدل. اوسنی پروګرام ورسره پای ته رسیږي. نور پیغامونه مو په نور پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای په امان.
ازادي رادیو له ونه